کوم دا ساري رادیو یو بل خبرونه ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم دا خبرونه هم په خبرونو پیلو د طالبانو په بند کې د بلا محمود حسن رور وای حسن شکنجه کیږي او روغتیایي وضعیت شنه دی د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته پر علي جلیل شخیص پیغام کې د بشري حقوقو له سازمانونو غوښتي چې د حسن د راخوشي کېدو لپاره اقدام وکړي
او تحت شکنجه های شدید قرار
هغه محمود حسن تر شکنجه لاندې دی فزیکی حالت یې ښه نه دی ذکر د زړه ناروغي لري د بشري حقوقو له سازمانه د بخښنې نړیوال سازمانه او د ټولو هغو سازمانونو چې په دې برخه کار کوي غواړم چې د حسن د راخوشي کېدو لپاره عاجل اقدام وکړي
د حسن د کورنۍ د غړې همدارزوي هغه د بیان د ازادۍ ټول ګډونه حکومت او د جنو پرمخ د پوهنتونونو او شوانزیو د بیا پرانستو د غشتنو لکبل د طالبانو لوري نیول شوې ده د چهارشنبه په ورځ محمود حسن او عبدالقادر قانت ته نږدې سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړ چې د غدوه دینی عالمان په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شول د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي دغه دو دینی عالمانو د سه شنبه په ورځ په کابل کې په یوه ناسته کې د طالبانو د مشر لخوا د قدرت پر انحصار انتقاد کړی و ایران په نږدې یوه میاشت کې لس افغانان اعدام کړي دي د ایران د بشري حقونو د سازمان مشر محمود امیری مقدم د پنځشنبه په ماښام آزادي رادیو ته وویل
بر اساس آماری
دغه شمیرو لمخې چې موږ یې لرو د 2015 کال د جنوري په میاشت کې لس افغانان شپږ د قتل او څلور د مخدره موادو قاچاق په تور اعدام شوي دي
قتل و چهار نفر به اتهام مواد مخدر
د مقدم په وینا ایران په 2014 کال کې په بیلا بیلو تورونو 350 افغانان اعدام کړی دي د طالبانو د ستري محکمې یو پلاوی د جدي په میاشت کې تهران ته د سفر پترس کې له ایران وغوښتل چې د افغان بندیانو لست په ځانګړي ډول د هغو بندیانو چې په اعدام محکوم شوي له دوی سره شریک کړي له بلې خوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان په عقرب میاشت کې ویلي وو د پام وړ شمېر افغانان په ایران کې زندانیان دي ایرانی چارواکو هم تایید کړی چې د بیلابیلو جرمونو له کبله په ایران کې ډیر شمیر افغانان بندیان دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی قطر ته د سفر پترس کې د حماس ډلې له مشرانو سره کتلی دي د فرانسې خبري اژانس تر راپور له مخې دا کتنه د پنځشنبه په ورځ شوې ده د امریکا متحد ایالاتونه او اروپای ټولنه حماس تر هغه ډله بولي حماس چې د قطر په پلازمینه دوحه کې سیاسي دفتر لري په یو بیان کې ویلي د دې ډلې مشانو له عراقچی سره د غزې د بیا رغونې په اړه خبرې کړې دي د بیان پر بنسټ په دې خبرو کې د حماس جګپوري مشان له هغې ډلې محمد درویش او خلیل الاحیا ګډون درلود د ایران د بهرنیو چارو وزیر د خپل سفر پترس کې د قطر له صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی سره هم کتلی دي د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې کتنه کې د سوریه او غزه پر وضعیت خبرې شوې دي او امریکایي چارواکي وایي د رونالد ریګن هوایي ډګر ته چیرمه د مسافر وړونکو الوتکې او پوځي هلیکوپټر د ټکر په پیښه کې اټکل کیږي چې د دواړو الوتکو ټوله عمله اوس پرلې وشل شوې وي د چارواکو په خبره تر اوسه 28 جسدونه د پوتامک له سیند را ایستل شوي دي د امریکن ایرلاینز یو الوتکه چې شپېته مسافر پکې سپاره وو د چهارشنبه په شپه واشنگټن ډي سي ته نږدې په داسې حال کې چې غوښتلې د رونالد ریګن په هوایي ډګر کې کښته شي له یوې پوځي هلیکوپټر سره ټکر شوه په څرخکه کې چې ظاهرا د پوځي تمرینونو په مخایب الوتنه کړې وه درې کسان سپاره وو تر اوسه د دې پیښې علت روشانه نه ده
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
خبرونه ته شرحلی د کابل او اسلام آباد ترمنځ څه باندې درې کاله مخکې خوږی اړیکې ورست تر بلې په ترخی دودی په ورستی مورد کې په کابل کې واکمنو طالبانو تور پوری کړی دی چې د پاکستان د کراچی او اسلام آباد هوایی ډګرونو لاري د داعش مرکزونو ته لځینو آسیایی او اروپایي هیوادونو څخه نوي کسان انتقالي شي افغان طالبانو دا ادعا په هغه کلنی راپور کې کړی ده چې د دوی امنیتي او تصفیوي کمیسیون په 15 مخونو کې خبر کړی دی. طالبان وای چې کېدای شي دا کسان په راتلونکو میاشتو کې د سیمې او نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د بریدونو هڅه وکړي. طالبان تور پوری کوي چې پاکستان په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو کې د داعش د روزنې کمپونه جوړ کړي دي. افغان طالبان دا تورونه په داسې وخت کې لګوي چې اسلام آباد دوی تورن کړي دي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته په افغانستان کې پناه ورکړې ده او د دې ډلې غړي له هغه ځایه پاکستان ته داخلي شي او تروریستي بریدونه کوي. د کډوالو مسله هم د دواړو لوریو ترمنځ جنجالي شوې ده. اسلام آباد وایي چې تر کله به په میلیونونو افغانانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکوي. کابل وایي د کډوالو له مسلې باید د سیاسي فشار په توګه استفاده ونه شي. په 2020 کال کې چې طالبانو کابل ونیو، په اسلام آباد کې یو شمېر سیاستوالو میټایانی وویشلې. څرنګه دا اړیکې دې کچې ته رسېدلې دي چې پر یو بل سخت تورونه پورې کوي؟ د بحث لپاره له لندن د سکایپ لاري سید بلال فاطمی را سره ده. هر کله مو کوم خبرونه تشرغلی او دلته په استودیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره ده. فاطمی صاحب، که لمړی له تاسو واورو د افغان طالبان او اسلام آباد دغه خوږی اړیکی ولی د هتر رسیدلی چې په یو بل باندې ډیر سخت تورونه پوری کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه احترامات تاسو شب جان وروره. هغه کسان چې د عیسی سره نو د غینې فاصله درلود، هغه ټول یا ګوانټانامو ته شول یا ونیول شول یا تقبی شول یا په ازرار، چې په هغه کې زما خپل او خیم موجود و. په اخر کې پاکستان په حساب ووژه او په شهادت ورسېده، او د هغې کسان یو متضرر نه زه خپل هم یم چې ماته پاکستان زهر راکړل او زه مفلوج شولم. او نن دا تاسو ګورئ زه یو کونج کې ناست یم، شل کاله شو یا دویش کاله شو زما دا حال دی. دا د هماغې سیاست نتیجه ده چې چا به اختلاف کو د پاکستان د دغې سره، هغه ته هغه به ضربه کېده، هغه به اوچتېده، هغه به وهل کېده. چاغی کی ملا برادر دی، ملا عبدالرزاق دی، ملا عبید دی، ملا یاسر دی، مولوی عزیز الرحمن زما اوخی دی، امدارنگی د مولوی صاحب متوکل دی، مولوی صاحب السلام ضعیف دی. د هغه کسانو چې دی جهاد غوښته دی اشغال په مقابل کې، مګم د چا د غلامۍ تر سوري لاندې نه، د برابرۍ په حساب چې دغه نظام مونږه دغه کوو.
فاطمی صاحب بخښي، فاطمی صاحب، تاسو ځینو کسان ته اوس دلته اشاره وکړه لکه ملا عبدالسلام ضعیف او یا مولوی متوکل، دا خو ساسي هم په صحنه کې نشته. سوال دا ده چې د دوی روابط ولې باید خراب شي؟ آیا د رشته خراب دي؟
نه، ځم دغه درازم د اول میویل چې دا کسان ولې صحنه کې نشته، خو عیسیب نه پرې صحنه کې نشته. متوکل ډیر مجرب دی، کچیرته دا وایي چې دا پخوانی نظام خلق دی، خو متقیم د پخوانی نظام سړی دی. کومه دا د پخوانی
بیا هم سوال دی فاطمی صاحب، نو کچیرته عیسی دومره واکمن وي چې هغه کسان چې د دوی مخالف دی هغه د کابل په حکومت کې پرې نشتی، نو د دوی روابط څنګه دومره خراب شوي؟ لکه مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه، هغه دا تور پوری کوي چې داعش په پاکستان کې روزل کیږي.
زما خبرې شاید لګي وګدي شي، خو تاسو او سلیت زما ضرورت دی، دغه تاسو د پښتنې نه دي، لازم په خپل ځواب او ما د شروع داسې کړی دا چې زه به تاسو د جریان داسوم چې خلک داله کوي داستان قصې غونډې ووري، ځکه چې نه تنها زه د یو تحلیلګر په دا بحثونه کوم، بلکې د یو ناظر په هیڅ چیز الته موجود. ما تاسو ویلې چې زه خپل التم، زه خپل یو د متضررین نه يم، زما او خپل کې وجل شوی دی. د پخوانی موین د وزارت خارجه اصلا اخوند اوچت کړل شو چې تر نن زما ورسره تماس نشته، خو خلک وایي چې ژوندې دی، اما مړ ژوندې ورک شو، ځکه هغه د کراچۍ نه اوچت کړ، زما او خې د پیښور نه اوچت کړ او ماته زهر راکړه. مونږ دا درې تنه مونږ کار کوو په دغې باندې چې د امریکا او د اروپا سره د طالبان روابط څنګه بیرته واستواره شي، او دا کالو 2004م نو رازم دې ته چې تاسو چون عجله لري چې باید زری تاسو پښتنې ته ځواب درکم. زه مجبور بازی خپل قصې بیا لنډ کم، کنه زه د غوړم تسلسل سره دا وکم چې ولې دا روابط څنګه وو او ولې خراب شول. روابط دا ما تاسو خو دل چې دغه افراد ضد پاکستان دی تاثیرو، هغه د سره د عملو شو د ایسای ډله بالکل واضح معلومه ده او د تعداد زیات نه دی په دغه کې ټول په حدود دی اتونه تر لسو دولسو کسان دي او دا نظام یرغمل کړی دی اوس راځم دې ته چې تاسو دغه چې خاله یو طرف دا ډله ده چې معذوبه شوې ده او وهل شوې ده او یو طرف ته هغه ډله ده چې هغه مقربه ده پاکستان ته لوبه کوم ځکه خرابه شوله تاسو معلومه ده چې ملا برادر د دوی سره باندې او په زنجیرونو باندې او د تبه مواد مخدر تزریق کول دا به همیش بیچاره په داسې حالت کې ساته چې د سر نه چوجي غولای حتی دا خطا دی ایساین د څه وخت کې وشوله چې کله صلاح الدین ربانی پایز وزیر خارجه لاړ او د کرزی هدایت داو چې ته باید ملا برادر ضرور وګوري ځکه چې د امریکایانو هدایت داو چې ملا برادر باید د پاکستان د چنګالونو راوځي نو کله چې صلاح الدین دې ته ویل زم ملا برادر ګورم هغه بهاني وکړلې د ویل ما سره باید وزیر کینی پرې نه خده په اخر کې صلاح الدین ویل دومره وکړي چې ماته لره نه وخه چې ژوندې خوده کنه دا جو د راته خو یو خایا نو چې کله ورته را وسته د دومره خراب حالت کې وو چې د دوو کسو د مټو نه نیول او د را وسته صلاح الدین وکړه صلاح الدین مطمئن شو چې سړی ژوندې دی نو بیا امریکایان ته ویل سړی ژوندې دی اوس کار وکړي چې راوي باسو نو دا دوی د چنګال نه امریکایان راويست او دا قطر ته لاړه د قطر دفتر جوړ شو او دغه دفتر هغه دفتر و چې د پاکستان او د طالبانو د خارجه پالیسي په منځ کې یو فاصله پیدا شوه دوی مستقیما د ایسیای سره ارتباط جوړ شو د امریکا سره د خبرې پخې شولې او د دې ارتباط اصلي موره انس حقانی و انس حقانی چې په زندان کې و او د امریکایانو سره خبرې و دا روانه کړې وی الته د دې خبره پخې شوله او انس حقانی د اعدام نه بچ شو او دا ولې گل شو قطر ته او الته دا خبرې نورې پخې شولې د دې ترمن چې موږ به دا نظام تغیریږي او دا او د عین حال کې دا خبره هم شوې و چې د پاکستان سره به فاصله جوړیږي او د دوهې د قرارداد د اساسي ټکو نه یو ټکی دا و چې امریکا به د نظامی شکل کې د افغانستان نووزی خو استخباراتي او ډیپلوماټیک شکل کې به پاتې کیږي او طالبان به د پاکستان سره جنگيږي دا د 2018 کال د خبرو هغه بعضی شیان دي چې تاسو ته وایم
مننه فاطمی صاحب د دا داعش مسلې تاسو اشاره وکړه دې ته بیا هم راځو مومن صاحب د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبرګون د طالبانو د اعدام په برخه کې چې د داعش په برخه کې کړی د څه دی
د جنوري په دروښته باندې د پاکستان د بونو چارو وزارت ویاند غونډه کوله اونې ز غونډه و نو پاره کې دغه پښتنه ته وشو چې افغان طالبان دا تور لګی چې پاکستان دایښ حملاتړ کوي او دغه سید سنچتاسو په خپل خبرو کې ویل چې هغه پاکستان ترغلي د کراچي او نور رپورټونو دلاري نو د شبقت علي خان هغه په کلک باندې دغه تور نه رد کړ تر دې ویل چې پاکستان کې سره دایښ شتون نه لري نو هغه په همدغه څو خبرې وکړلې خو ویل چې داعش په پاکستان کې شتون نه لري
خو خو نه ویل چې
بالکل همدغه تزر اتلمه چې یو کال مخکې هم د جنوري په میاشت کې په 2013 کې د پاکستان د کورونو چارو وزارت په لیکلي بڼه باندې د سېنات سره دا خبرې شریکې کړې وې چې داعش وسلوال په پاکستان کې شتون لري او دا لومړی زلو چې پاکستان ول باقاعده ټکي هغه کې کارول یو چې باقاعده عدالت کې داعش شتون لري او هغه دا خبره کړو چې داعش د اقلیتونو لپاره خطر دی او دا غوي اقلیتي کمې فرقې تاوتری خواله هغه ته لمن وهي هغه ته لمن وهي او به موږ دا د ګورو چې په کورمه کې کم حالت روان دي د کورمه کې زمونږ خلکو سره خبرې کیږي نو هغه خود داعش نوم نه یادي خو دا چې هغه دا خبره کوي چې وسلوال راغلي دي سیمه ته عدالت کې په شیګانو باندې بریدونه کوي بیا دغه سي ځنی وسلوال ډلې دي چې هغه په سونیانو باندې بریدونه کوي نو هغه تاو تریخوالي ته دوی لمن وهي د دین علاوه داعش چې کوم دی په 2015 کې د پاکستان او افغانستان لپاره داعش وسلوال ډله خراسان څنګه غایلان شو نو دغه نه پس تاسو ګورینو په پاکستان کې د یو شمیر غټو بریدو ذمہاري دی هغه ستاسو سیاسي د جماعت الاسلام او فجرمن ډله چې دا پاغه معنی بریچ شو او پاغه کې سباند یو سل دوه ډیر کسان وجل شو نو هغه ذمہاري هم دایښ اخیسته و دغه سی بیا په عيد میلاد النبی په مناسبت سره کوم جلوس او پاغه بریچ او پاغه کې لزونه کسان وجل شي دغه سی بیا چې کوم غیر مسلمان دي زیاتره په یکتوت کې په بډابیر کې د پیښور په نورو برخو